السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری ساعت نننې خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو د کندز ښار د نیولو لپاره حملو ته زور ورکړی او ښار ته له نږدې سیمو څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي. په روانه خپرونه کې به پر کندز د حملې په اړه ستاسو نظریات هم خپره کړو چې د افغان بي سیم په 818 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. په نړیوالو مسایلو کې به د روسیې د ولسمشر څرګندونې واوري چې وایي مسکو سوریې ته د پوځي ځواکونو د استولو پلان نه لري. تحلیلي برخه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په مکړې د دې ساعت خبرونو ته د خبرونو د نړیوالو خبرونو د وړاندې کولو لپاره په څو راتلونکو شیبو کې نوریاس نوري راسره دی. لومړی له ده نه پوښتو چې د په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه کوم دي.
بلې تکل صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ملګرو ملتونو د عوامي عمومي اسمبلۍ غونډه نن پیلېږي. د نړۍ د شاوخوا 1600 هیوادونو مشران په دې غونډو کې برخه اخلي، او دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په اوس وخت کې نه غواړي چې په سوریه کې خپل جنګي ځواکونه ځای پر ځای کړي.
مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي راسره اوسې. خلمړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندز په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي، او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 6 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندز په روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز نه سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه شي.
15 نفر مخالفین هلته وژل شوي دي، په لسګونو ټپیان دي، مړي په ساحه کې پاتې شوي دي. اوس تشویش نشته، زموږ قطعات هلته دي. کماندان د 289 قلی اردو موسه الته ساحته ورزی.
خو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال بیا وایي چې وسلوال طالبان د کندز ښار مرکزی برخو او دولتي درو ته نږدې شوي دي. د سیمې خلکو هم ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان د سپینزر چمن سیمه ته رسیدلي، او کای مخه وننی ول شي امکان لري تر مخامه ټول ښار د دوی لاس ته ولويږي. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د هیواد د امنیتي وضع په کنټرول کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ویلي و چې ډېر ژر به د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استیزا شي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې 6 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې نیول شوي کسان تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې یاد کسان له بدخشان، ننګرهار او فراه څخه د کشفي او امنیتي ځواکونو په هڅو نیول شوي. او نایا په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د پوهیدو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وویل چې حکومت باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټولې مادې عملي کړي. نن د پوهیدو نړیواله ورځ ده، او په افغانستان کې دا ورځ د لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري. خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ، او هغه غیر قانوني وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي.
روسیه نه بوده участвовать ни в каких
روسیه به د سوریه په خاور یا په بل هیڅ یو هیواد کې د ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې ونډه وانخلي. لږ تر لږه په اوس وخت کې موږ داسې کوم پلان نه لرو، خو موږ د سوریه له ولسمشر بشار الاسد او په نورو هیوادونو کې له خپلو نورو شریکانو سره د ګډ کار پر پراخېدو غور کوو. په پام کې ده چې اوباما او پوتین د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو د اویاومې عمومي اسمبلی غونډې نن پیلېږي. د نړۍ 168 مشران به په دې غونډو کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کړکېچ او هیلې شیبه بللې ده برخه واخلي. په دې عمومي غونډو کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغه شخړې ته چې له کبله یې څه باندې 200,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لاره پیدا کړي. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر ایرلان ایدریسوف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. ایدریسوف پرون په نیویارک کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې قزاقستان تر دا وروستیو پورې له افراطیت او سخت دریځۍ څخه مسؤول و، خو ودې او سوکالۍ هم دې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د ده په وینا د لیونتوب مفکورې هم ریښې وغځوي. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر وویل اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به د قزاقستان 200 ادوا په سوریه کې جنگیږي. هغه له متحدو ایالاتونو، چین، روسیا او اروپا وغوښتل چې سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریې پر ډېرې خاورې کنټرول لري پرمختګ په شا وتمبوي. د شمالي قفقاز هغه اوسیدونکي چې د روسیې د اپوزیسیون د یو مشر بوریس نیمتسف د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور بندي دی، په دغه جرم خپل اعتراف بیرته اخیستی دی. دا خبر سیمه ییزو رسنیو ورکړی دی. دغه نوی پرمختګ دا معنی لري چې د نیمتسف د قتل په تور د نیول شوو 50 تنو یو یې هم په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. یوې باوري سرچینې روزبالت خبري سایټ ته ویلي چې تورن شدید ګوباشف خپل اعتراف پرون بیرته اخیستی او ادعا کړې ده چې دی د مستنتقینو لخوا غولول شوی او د هغوی تر فشار لاندې اعتراف ته اړ کړی شوی و. نیمتسف د فبروري په 28 کرلم ته نږدې په ډزو ووژل شو. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هېواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د یکشنبې د ورځې د ترسره شویو انتخاباتو په سلو کې 9 رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې په ګډه د هو په نوم د بیلتون غوښتونکو ډلې د 125 کسیز پارلمان 28 څوکۍ ګټلې دي. که دوی د خپلواکۍ غوښتونکي له کیڼ اړخي ګوند سره یو ځای شي، دوی ټول به 18 څوکیو ته اړتیا ولري چې تر 2018 میلادي کال پورې له هسپانیا د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره خپل پلان مخته یوسي. بیلتون غوښتونکي له اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرندوم په کېدو ټینګار کوي، خو د هسپانیا مرکزي حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. د کاتالونیا پارلمان په بارسلونا کې دی او د دې شمال ختیځې سیمې د 500,000 وګړو استازیتوب کوي. دا سیمه چې له فرانسې سره ګډه پوله لري د هسپانیا د اقتصاد شاوخوا 1/5 برخه جوړوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 11، آسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، آسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 11، آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 12، آسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 18، آسمان ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، آسمان وریاز. گردیز د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8، آسمان صاف. بامیان د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفی 3، آسمان وریاز. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفی 9، آسمان صاف.
د خبری ساعت ځنګړی خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 پټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له څلورو خواوو حمله پیل کړي، خو افغان چارواکي وایي چې وضعیت د حکومت په ګډه د بدلون په حال کې دی.
د کابل نام کومندو کتا د اوس آماده دي، پرواز کړي دی هلته رسیږي. مونږ هلته دښمن ته تلفات رسولي دي، دښمن ګو تښتیدلی دی او عقب نشینی کړي ده.
ولسی جرګې د کندوز د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو له کبله پر حکومت سخت انتقادونه کړي او د دې مهم ولایت د امنیت په ټینګښت کې د حکومت د پاتې راتلو مسله به هم له وکیلانو سره وڅیړو. په نور موضوعاتو کې یو شمیر خبریالان او د رسنیو فعالان انتقاد کوي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو د ورکولو د حق او قوانینو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
هر ورځ ژورنالیستان د خبریالان د ټول غوښل کیږي، یعنی د ما فکر چې تر اوسه فقط د کاغذ پر مخ دی او امزا سوي تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل سوي.
په تیرو درې دیرشو کلونو کې تیره شپه د لومړي ځل لپاره د پینځلسم سپوږمۍ تندر ونیوه. له یو افغان ستوري پیژندونکي سره هغه ویره څیړو چې ځینې خلک یې د تندر نیولو له اثراتو لري.
یا ځل ما تندرې لمونځ چې دوه رکعته دی، یا د سپوږمۍ تندرې لمونځ، همدا دغه شی باید وکړي، نور هیڅ اثرات نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو اوس مهال سوریه ته د پوځي ځواکونو د استولو پلان نه لري. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې کتر پای را سره وسی و به وري. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو لپاره نن سهار خپلو حملو ته زور ورکړ. د کندوز ښار له نږدې سیمو څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډیر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې تر اوسه یې نیولي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبا په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. لودین صاحب، ورستای حالت، امنیتی حالت، تاسو چې له چارواکو سره خبرې کړي، په کندوز ښار کې څه ډول دی؟
ډېر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. وروستي معلومات دا دي چې جګړه لا هم د کندوز د ښار په بیلابیلو برخو کې روانه ده. څو شپې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته د دې جګړې په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی صدیقي وویل چې دوی له مخکې نه د دې حملې په اړه خبر وو او په همدې مناسبت په کندوز کې ریزرف یا اضافي ځواکونه مخکې ځای پر ځای کړي وو. ښاغلی صدیقي وویل چې دا مهال جګړه د درېمې حوزې په سیمه کې د کندوز ښار روانه ده او تهدید همالته دی، او دغه راز د شفخانی په سیمه کې. دای وای چې په دې جګړه کې چې نن سهار 3 بجې پیل شوی، تر اوسه دوه پولیس وژل شوی، څلور ټپیان دي، او دغه راز څلور ملکی وګړي وژل شوی او د 50 شاوخوا کې ټپیان دي. دوی وای چې په دې جګړه کې لزګونه مخالفینو ته هم مرجوب له اړول ده. خو ښاغلی صدیقي د وسلوالو مخالفینو د وژل شوو کسانو شمیر 25 و خو د خنور امنیتي چارواکي بیا دا شمیر زیات کړي. ښاغلی صدیقي ویل چې د یو څه لاندو شیبو لپاره د کندوز ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو سپین بیرغونه هم ورپیدل، خو وایي چې دا د موقت وخت لپاره و، وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوی دا بیرغونه له منځه یوړل او دا مهال د ښار په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. خو ښاغلی صدیقي څرګنده نه کړه چې طالبان د کندوز ځینو ودانیو ته ننوتلي او کنه. بل لور ته دفاع وزارت وایي چې دوی اضافي عسکر سیمې ته تللي دي او سیمه اوس
لودین صاحب د دفاع وزارت ویان مرکه په څو شیبو کې خبرو، خو له هغه مخکې ځینې راپورونه ناتایید شوي. راپورونه وایي چې وسلوال طالبانو زندان نیولی دی، کندوز زندان نیولی او یو شمیر بندیان خوشی کړی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت سرچینو تر اوسه پورې څه ویلي کنه؟
بله، خپل صدیقي ویل چې د طالبانو د حمله هدف دا و چې د کندوز د امنیت قمندانۍ ونیسي او دغه را زندان ونیسي. خو ښاغلی صدیقي په خپل خبري کانفرنس کې د زندان او د امنیت قمندانۍ نیول رد کړل او ویل چې طالبان هغه کوم مهم اهداف چې درلودل هغه اهداف ته ونه رسیدل. خدای چې د ښاغلی صدیقي د خبرو یو برخه وورو.
نه هنوزم په څو ساحو کې مشکلات لرو، خاصتا د شفخانه نږدې نیم کیلومتر یا هغه ساحه دریم حوزه ساحه یو څه مشکلات لرو، ستونزه لرو، چونکه ټول دا مسکونی ساحه دي. لپاره موږ باید ډېر په احتیاط مخته لاړ شو او کوشش وکړو تر څو خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
صدیقي ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي او ویل چې ترته اړتیا و نو له بهرنۍ ځواکونو به هم مرسته وغواړي. خو بل لورته ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي، څو شیبې مخکې رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې د کندوز ښار دوی نیولی دی، بیلابیل دولتي ودانیو ته د دوی ملګري ننوتلي دي او د دوی په خبره دا مهال د کندوز ښار د تصفیه په حالت کې دی. خو دا هغه ادعا ده چې تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړې او د کندوز چارواکو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د کندوز پر ښار د وسلوالو طالبانو د نن سهار وختي حمله جزئیات اورول او همدارس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیقي د خبراترو جزئیات وړاندې کړل چې وایي د ښار په ځینو برخو کې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي خپل بیرغونه رپولي وو، خو د پولیسو عملیات دوام لري ترڅو دا وسلوال له دې سیمو څخه وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري هم د کندوز د وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړي، خو ښاغلی وزیري وایي چې ډیر ژر به وسلوال له هغو سیمو څخه وایستل شي چې تر اوسه پورې طالبان د هغو په نیولو بریالي شوي وو. ښاغلی وزیري په کابل کې د ازادي رادیو له خبریال جمشید حبیبزاده سره د مرکې په پایل کې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل.
تاسو ته معلومه ده چې نن سهار 4 بجې د وطن دښمنانو د قندوز ولایت په ځینو برخو باندې برید کړی وو. زمونږ قوتونه هلته ورغلي دي. زمونږ دویمه لواء د 209 شاهین قلی اردو هلته ده. تاسو به په تلویزیونونو کې هم لیدلی وي چې قومندان د لواء، قومندان د پولیسو، معاون د والی ټول هلته وو. که خبري کمران سیم ورکه دښمن ته ډیر تلفات رسولي دي. هغه قسمتونو ناغو عقب نشینی کړی ده. 15 تنه مخالفین هلته مړي پراته دي. وسم مطبوعاتو ته مو خودل زمونږ د 209 شاهین قلی اردو قومندان هم قندوز ته رسیدل دي. اول ته زمونږ قطعات دي، کومندو قطعات هم هلته موجود دي، او د کابل نام کومندو قطعات د اوس آماده دي، پرواز یې کړی دی، هلته رسیږي. نو زمونږ هلته دښمن ته تلفات رسولي دي. دښمن تښتېدلی دی او عقب نشینی کړې ده. انشاءالله هغه ساحه ټوله د دښمن نه پاکیږي.
بله، مقامات محلي میگن که یک تعداد از مناطق در کنترل مخالفین در آمده. مشخصا کدام مناطق به کنترلشان آمده؟
ما خو تاسو ته ویلی چې هلته هغه منطقه کې چې د هغه شرکت باغ دی، یوه شفاخانه ده، په دې قسمت کې مخالفینو برید کړی او هلته ننوتي و. مګر کله چې زمونږ قوتونه ورورسېد هغو عقب نشینی کړي ده، تښتېدلي دي او هغوی نه مړي په هغه ساحه کې پاتې دي. مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې 15 نفره مخالفین هلته وژل شوي دي، په لسګونو ټپیان دي، مړي په ساحه کې پاتې شوي دي. اوس تشویش نشته دی، زمونږ قطعات هلته دي. ما مخکې ټول درته وویلی چې دویمه لواء زمونږ د 209 شاهین قلی اردو قومندان په خپل باندې هلته موجود و. تاسو به په تلویزیونونو کې لیدلی وي د قومندې قومنده په غاړه لري. قومندان د 209 شاهین قلی اردو موسا هلته ساحې ته ورځي. نو معنا دا ده چې دښمن ماته خوړلې ده، عقب نشینی کړې ده. کوم جدي مشکل نشته ده، انشاءالله ساحل مخالفین و پاکی.
اینا چطور تانستن تا خود به مرکز قندوز برسانن؟
تاسو معلومه ده چې د دې نه باید سترګې پټې نه کړو چې افغانستان کې جګړه ده، او د دې جګړې تر شا، د دې منحوسی جګړې تر شا استخبارات د منطقي دي. د دې سره مرسته کیږي، د دې سره دوی سره بهرانیان دي، دوی تمویلوي، تجهیز کوي، آموزش ورکوي، د دوی زخمیان هلته تداوي کیږي. نو معنا د دې دا ده چې سړی د دې نه باید سترګې پټې نه کړي چې دا جګړه اسانه جګړه نه ده. یوازې زمونږ هغه مخالفین نه دي چې موږ فکر کوو چې یا طالبان دي او یا د طالبانو په نامه باندې بل څوک دي. دا یوه استخباراتي جګړه ده. په دې کې استخباراتي جګړه کې ستر لاسونه دي او هغه د دې تر شا دي.
بله، یعنی در جنگی که امروز صورت گرفت جنگجویای خارجی هم بوده در میان
همین جنگ؟ کاملا هیچ ممکنه نده چې په هر جګړه کې په افغانستان کې چې پاره نقطه کې دا اوس جګړه وي، په هغه کې بهرانیان نه وي. په هر لسو نفرو کې 3-4-5 نفره بهرانیان ګډون لري، د وسلو سره هغوی جګړه کوي، تجهیز کوي، آموزش ورکوي، دوی تمویلوي او زخمیان انتقالوي، هلته تداوي کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کندوز ښار کې د امنیتي حالت او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ښار د دفاع لپاره د اضافي ځواکونو د استولو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ښاغلی وزیری ویل چې د کندوز ښار د وضعیت کنټرول اوس د افغان امنیتي ځواکونو په اداره کې ده، او وسلوال طالبان به ډیر ژر له ښار څخه، له هغو سیمو څخه چې تر اوسه پورې نیولی دي، وایستل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز او په مجموع کې د افغانستان د شمال د امنیتی وضعیت په موضوع کې پاتې کیږو. ولسی جرګه حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بولی او وایي چې په شمال کې او په خاصه توګه په کندوز کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ولسی جرګې غړو او اداري پلاوي نن وویل چې د کندوز امنیتی وضعیت خراب دی او که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر شمالي ولایتونه باید له کابل سقوط وکړي. د ولسی جرګې رئیس وویل ولسمشر ورنه وخت اخیستی چې په دوو ورځو کې به سقوط شوې سیمې بیرته نیسي او د کندوز چارواکي به بدلوي. صفی الله ستانکزي د ولسی جرګې د نننۍ غونډې له جریانه د راپور برابر کړی.
کندوز چې له څو میاشتو راهیسې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي اوس یې ښار د سختو جګړو شاهد دی او که ورته پاملرنه ونه شي ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د کندوز د ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده او ویې ویل که ژر پام ورته ونه شي ډېر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي جنرال نظیف زکی وویل چې طالبانو د کندوز روغتون نیولی او خلک له سیمې نه د تیښتې په حال کې دي خو چارواکو یې په اړه کوم کار نه دی کړی.
شفاخانه کندوز کې د نزدیک شرکت اسورم گرفتن طالبان.
اغلی زکی وایي د کندوز روغتون طالبانو نیولی دی. د کندوز ټول ښار د دوی تر پوښښ لاندې دی. خلک له یو ځایه بل ځای ته تیښتي او تر اوسه څوک مرستې ته نه دي رسېدلي. که کندوز سقوط وکړي د شمال ولایتونه به یو په بل پسې سقوط وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو د نن سهار له دریو بجو راهیسې د کندوز په ښار د سیدرک نهرسیا او زاخیلو له سیمو نه بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې یې حوزوي روغتون ته هم ورسېدل. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د ځینو طالبانو عکسونه هم راوتلي چې د کندوز د حوزوي روغتون له ډاکټرانو سره ایستلي او ویل کېږي چې د ښار په ټولو سیمو کې د پیکا او کلاشینکوف ډزونه کېږي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فایق بیا په کندوز کې د ناامنیو د سختېدو علت له مخکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په نه ترسره کولو کې بولي. موږ په ژمي کې له طالبانو سره جګړه ونه کړه. د کندوز له کلیو مو ونه ایستل او اوس مجبوره یو چې د کندوز په روغتون او د ښار په کوڅو کې ورسره مخامخ جګړه وکړو. د ټول نظام لپاره یو لوی شرم دی چې له 400,000 افغان عسکر او له زرګونه بهرنیو پوځیانو سره سره هم موږ د خپلو ښارونو امنیت نشو نیولی. په کندوز کې د یو کال په موده کې ډېرې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې چې مهمې بېلګې د چهاردرې، قلیزال، دشتیارچی، افتاج او ګورتپه سیمې دي. د ولسي جرګې رئیس بیا حکومت ناکامه بولي چې په یو کال کې د هیواد د ډېرو سیمو امنیت نه دی نیولی. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر د کندوز په اړه ناکامي ومنله او دوه ورځې وخت وغوښت چې له لاسه تللې سیمې به بېرته ونیسي او د کندوز چارواکي بدل کړي. ما له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې په کوم حالت کې یاستئ، دفاعي که تعارضي؟ جمهور رئیس وویل چې موږ دفاعي حالت لرو. ما وویل چې څنګه ممکنه ده دښمن په کلاشینکوف او پیکا سره زموږ ټانکونه ونیسي. ولسمشر اعتراف وکړ چې موږ ناکام یو. څلور ساعته وخت یې وغوښت چې د طالبانو په ولکه کې دوه ولسوالۍ به خلاصوي او د دوو ورځو په موده کې به د کندوز چارواکي بدل کړي. ښاغلی ابراهیمي همداراز د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا لپاره دې لاسلیکونه سره ټول کړي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو په هدف هوایي عملیات پیل شوي دي، خو دا چې طالبان په استوګنو سیمو کې دي افغان ځواکونه یې له ننګونو سره مخ کړي دي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا د استخباراتي څانګو کمزورتیا، د امنیتي ځواکونو کمزورې رهبري او ناهمغږي هغه عوامل بولي چې نه یوازې په کندوز بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه توده ساتلې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که تاسو هم د کندوز د جګړې په اړه کوم خاص نظر یا د سترګو لیدلی حال یا تبصره یا نظر لرئ یا د یادونې وړ کومه خاطره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همداراز د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمېرو خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمېرې دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوتریخت او په پراکی زمونږ د سټوډیو شمیرې دی 00 4 0 0 2 2 1 1 3 0 بل نمبر دا 00 4 0 0 2 2 1 1 3 0 او ورسته نمبر 00 4 0 0 2 2 1 1 3 0 شپک ل کندوز یو اوریدونکو چې د نننۍ جګړې عیني شاهد پاتې شوی فرید نومیږي د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبر سره دی. فرید خان، تاسو بشپړ نوم به تاسو په خپل راته ووایي چې څه دی، تاسو نن کله چې جګړه پیل شو په کوم ځای کې وی او څه مو په سترګو ولیدل؟
احمد فرید از یارتن از بوشندای ولایت قندوز. فعلاً جنگ بسیار جریان داره تا شوک قندوز امیال حضور دارن بگه یک بالای سر قندوز میدان هوایی حالا تا بگه قندوز مکمل به توز طالب فامینی نفسیده.
بله،
وضعیت قندوز بسیار خراب است.
بله فرید جان، تاسو چې ولیدل بله مونږ ستاسو آواز اورو فرید خانه، کله چې طالبان ښار ته ننوتل خلکو سره د دوی وضعیت څه ډول و؟ څه وکړل خلکو سره، له عامو خلکو سره، امنیتي ځواکونو سره، عسکرو سره؟ د تاسو په سترګو ولیدل؟
بله، ما خودم نزدیک اوزې دوه یا امنیتي سیم حامل فعلاً بایرق طالبان د سر زدگی سره دیده میشن. بگه اوزه دو خیلی هم در نزدیک ماسته که در یکی رومدی بالای طال قرار داره در دوست طالب هاست.
بله، او ده
قسمت های
بله دوالی دفتر
یک تینجامدری به اون طرف چوب هم به دوست طالب هاست.
د والی
خراب.
بله فرید خان، د والی دفتر یعنی د ولایت مقام دل چا سره د طالبان شاوخوا کې دي امنیتی ځواکونه د موقعیتونه د دوی راته تشریح لطفا؟ تاسو زما غږ اورئ فرید خان، د والی دفتر د ولایت مقام ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی چې چا سره دی؟ فکر کوم چې زمونږ اړیکه زمونږ له دې اوریدونکو سره قطع شوه. قدرمن اوریدونکو، که تاسو کوم خاص نظر لرئ او یا په کندوز ښار کې همداسې به د جګړې په صحنه کې او دا امکان لرئ چې خبرې وکړئ، موږ ته د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو زنګ ووهئ. یو ځلې بیا یې وایم، زمونږ کورنۍ نمبر دی 0 4 0 6 6 0 او بل نمبر دی 0 9 9 2 3 5 4. که چیرته په همدې اړه کوم خاص نظر لري یا د سترګو لیدلی حال لري، نو د ازادۍ راډیو له لارې د همدې خپرونې په دوام کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمنو اوریدونکو، د شپه ګورو چې په زمونږ اوریدونکو د کندوز د جګړې په اړه چې نن سهار وختي پر کندوز ښار وسلوالو طالبانو برید وکړ او د وروستیو راپورونو له مخې د ښار ځینې برخې هم د وسلوالو طالبانو ته لاسته لویدلې دي، په دې اړه زمونږ اوریدونکو څه نظر لري؟ یو اوریدونکی په لاین کې لرو. بله، خپل نوم را ته ووایي او خپل نظر لطفا لنډ. بله، مهرباني وکړئ. زمونږ د دې اوریدونکو اړیکه قطع شوه. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بلې، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او خپلې خبرې لنډې.
مننه، خدای دې درغان يم.
مهرباني وکړئ خپل نظر وایئ د کندوز د جګړې په اړه.
د کندوز د جګړې په اړه په دومره وایم چې په کندوز کې حکومت بالکل ناکام ده، ځکه زموږ حکومت ډېر وخت داسې دغه کوي چې یو پیښ وشي له هغه وروسته دی بیا له هغه وروسته عسکر غځای ته لېږي. کوم وخت چې د پیښې معلومات دی پوه چې دلته داسې پیښه کېږي تر هغه مخکې دی هېڅ شی هم هلته نه لېږي. نو هر وخت داسې په زابل کوم دغسې چې یو پیښ وشي له هغه وروسته دی امنیت نیسي.
بله، یعنی ستاسو په نظر حکومت څه کولای شوای چې نه دی کړي؟
حکومت د فار د لازمه د سید هر ولایته هر ځای امنیت بهد تروار لمخه دی. امنیت د ولې استخبارات لري، ملي امنیت هغه مخکې د امنیت نیول یا او دوی چې کوم وخت درته د ازمو په ویلا هغه وروسته عملیات دی نشي هغه شی هم نه وي کوم وخت چې فکر کېږي تر هغه مخکې یو شی نه وي دا بازار ته نور هغه شی وروسته له مرسره نه کېږي.
ډیر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په لنډو ټکو کې خپل نظر راته وایي، ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایي. بلې
زان د کندوز څخه خبره کوم.
بلې مهرباني.
ما وانه وره په کندوز کې اوس طالبان ډېر منطقې سره نغه لاندې کړي دي، خپل خدمات لاندې کړي دي.
تاسو په خپل د شبه کوم ځای کې یاستئ؟
زه اوس په کندوز کې یم.
په کوم ځای د ښار د کندوز کې یې او څه وینئ؟
بس دا مرکز ته نه رسېدم، اندازه لرې هم یو تقریبا یو کیلومتر د ښار نه لرې یم. خدای معلومېږي چې ډېرې منطقې د طالبانو په لاس کې دي د ښار.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د مازیګر 4:30 دی. د کندوز د وضعیت او د جګړې په اړه ستاسو اس ام اسونه هم په څو شېبو کې راخلو، خو دا وخت نوریاس نوری ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز پر روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. وزارت مرستیال وایي د دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز نه کندوز ته اضافي ځواکونه استول شوي او ډیر ژر به سیمه له وسلوالو طالبانو هم پاکه کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې وسلوال طالبان د کندوز ښار مرکزي برخو او دولتي ادارو ته نږدې شوي دي. د ولسی جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو د وزیر د سزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د هیواد د امنیتي وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه لوبغاړي کې د پرونۍ حملې له امله د مړو شمېر 1200 تنو ته ورسېد. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د عوامي عمومي اسمبلې غونډې نن پیلېږي. د نړۍ 180 مشران په دې غونډو کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده برخه اخلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. د شمالي قفقاز هغو اوسیدونکو چې د روسیې د اپوزیسیون د یوه مشر بوریس نیمسف د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور بندي دی، په دغه جرم خپل اعتراف بیرته اخیستی دی. د هسپانیا د شمال ویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد جوړېدو هڅه کوي، په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او د اروپایي شورا پارلماني اسمبلې د وسلو هاول د بشري حقونو کلنۍ جایزه روسي پیژندل شوې فعال لیودمیلا الکسیوا ته ورکړه.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه ټاپ موضوع د کندوز جګړه ده. په کندوز کې نن سهار وسلوالو طالبانو پر دې ښار حمله وکړه او د ورستۍ راپورونو لمخه د ښار یو شمیر سیمې اعلان کړي دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي د دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت ویاندویانو ویلي دي چې د ښار زیاتې برخې له دوی سره دي، له امنیتي ځواکونو سره دي. او د دفاع وزارت ویاندو ویلي چې د وسلوالو مخالفینو ډلې به ډېر ژر له ښاره وایستل شي او هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي. د دې جګړې وروستی حال به بیا هم د همدې خپرونې په دوام کې درکړو. اورېدو ته یې راسره وسئ، خو سمدستي نورو موضوعاتو ته ورځو. نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د ملي وحدت حکومت د معلوماتو ته د لاسرسي د اسانتیاو او د پوهېدو د حق په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د ادارې نن د پوهېدو نړیواله ورځ ونمانځله او له حکومت یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په صحیح ډول عملي کړي. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې حکومت دې په خبرو اتکا نه کوي، بلکې د خلکو د پوهېدو لپاره باید اساسي اقدامات ترسره او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي. دغه ادارې له هغې وروسته چې په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي شوی، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوهېدو حق نړیواله ورځ ونمانځله. د نه ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دولت باید افغانانو ته د پوهې او معلوماتو ورکولو حق په اساسي ډول تامین کړي.
یک سال گذشته ده که حکومت وحدت ملی
شکل لکتر لکا پتیر یو کال کې چې د ملی وحدت حکومت جوړ شو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون خبريالانو او عام اوسیدونکو ته یو اساسي ستونزه جوړه شوې په ځینو مواردو کې چې خبريالانو ته تاریخواله هم جوړ شوې دلیل یې معلوماتو ته لاسرسي وو د 2002 میلادي کال رئیس د سپتمبر 28 د خلکو د پوهې لوړولو او د خې حکومتداري اولسواکۍ په خاطر د دولتي بنسټونو څخه خلکو ته د پروخ معلومات ورکولو د عامولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې منځل کیږي په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې باور ده چې افغان خبریالان هغو معلوماتو ته په وخت یا بیخي لاسرسی نه لري چې عام افغانان ورته اړتیا لري افغان حکومت د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لوی اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ خو د هغې نه عملي کېدل ډېر وخت انتقادونه راپارولي دي یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیت له ډېر څه خبر کړي خو دوی دا هم احساسوي چې ډېر وخت رسنۍ په وخت او کره معلوماتو رسولو کې پاتې راځي د دولسم صنف زده کوونکی رفیع الله وایي د روانو حالاتو څخه پوهیږي چې د پردې تر شا ډېر څه دي خو حکومت یې له بیانولو ډډه کوي
معلومات نو دغه نه موږ ته رسېږي څنګه چې لیزونو خبرونو دا ځای وګورو هغه نه رسېږي خو د نن شانس ته چې موږ نه پوهیږو هغه څوک چې تاته نه وایي نو ماته چیرې وایي چې زه یو عام انسان یم ته چې ژورنالیزم د واده اشرف غني سره کښېنم چې زه نه چې ته نه سې په نزه د کوم خوا پوسم زه په هغه شي خبر یم کوم چې په ټي وي کې ماته راښیي کوم چې زه راډیو کې اورم
د خالد سمیر په نوم خبریال بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه عملي کېدل هغه څه ګڼي چې هم ژورنالستان له خپلو حقونو او هم د ده په وینا خلک له پوهېدو لرې ساتي
دغه د رسنۍ کوم قانون چې اوس توشي شوی ده د ما فکر دغه کار خو تر اوسه پورې خو عملي شوی نه ده ځکه هر ورځ د ژورنالستان د خبریالانو ټول ګوښل کیږي یعنې د ما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دی او امضا شوی تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوی
له دې سره افغان حکومت تل ژمنه کړې چې په وخت د معلوماتو خپرولو ته ژمن دی او د دې کار لپاره یې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سم عملي کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی په همدې ډول جمهور رئیس غني د اختر په دویمه ورځ د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو او ژورنالستانو سره د هیواد د وضعیت او شرایطو د ښه والي په موخه له سانسور پرته یو اساسي بحث پیل کړي له دې ټولو سره په افغان حکومت دا انتقادونه او نوي غوښتنې داسې مهال کیږي چې د طالبانو له دورې وروسته په هیواد کې د رسنیو رول د معلوماتو خپرول او د بیان ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو یادیږي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدر من اوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي وړاندې په همدې خبرونه کې و باورې چې په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو ډیپلوماټیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې تروریستان د پناه غوښتونکو په جامه کې اروپا ته ځي په همدې حال کې ویل کیږي چې د هیواد له شمال څخه په ګڼ شمېر ځوانان په مرګونو غیر قانوني لارو اروپا ته روان شوي
بیخی به حد زیاد مسافر چې خارجي دولتو ته چې وی ویني هغه منطقو کې د پزرها او په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې چې اروپایي دولتو ته
نور موضوعات هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ قدر من اوریدونکو د پرله پسې تماسونو سره سره نشو کولای چې د کندز ولایت له چارواکو سره تماسونه ټینګ کړو هڅه کوو خو اکثرا دوی تلیفونونو ته ځواب نه وایي د کندز پر ښار نن وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو حمله وکړه او د وروستیو راپورونو له مخې یو شمیر سیمې د ښار ځینې سیمې دوی نیولې دي د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان به ډیر ژر له هغو سیمو وباسي چې نن سهار د ورځې په جریان کې نیولې دي په دې اړه ستاسو اس ام اسونه او ستاسو پیغامونه په څو شیبو کې راځي خو له هغه مخکې یو اوریدونکی غلام سخی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی عینی شاهد دی ګورو چې د نن څه لیدلې دي بله غلام سخی خانه کراته ووایي چې نن تاسو هلته څه ولیدل او دا اوس تاسو په کوم ځای کې موقعیت لري وسلوال طالبان کوم ځای کې دي
شکر برادر عزیز ما فعلا د بندر امام صاحب ولایت کندز قرار داریم و طرف بندر خان آباد بندر امام صاحب بندر دوره جاده آزادی فعلا طالبا قرار دارن، در یک نیم کیلومتری چوک هم طالبا قرار دارن. دیگر نظر به گفته دیگر هم مثلا دیگر چوک هم سکوت کنن، فعلا طالبا را خونده.
بله، در کندوز خار خو لوی خار در غلام سخی خانه پا کمو برخو که چو کستاسو دسته یا تقسیمات و کوی چو فیصده پسلو که چو برخه در حکومتی جواکونو پلاس که ده او چو فیصده در وصلوال و طالبانو پلاس که ده کولای شای اتکال وکی؟
اگر تشکر مثلا اگر مثال اقسم تقسیم بندی کنیم ولایت کندوز 95 درصد دسته طالبان است، 5 درصد دسته حکومتی است.
بله، وصلوالو طالبانو کله چې نن سهار دغه 15 نوی پسلو کې برخه چې تاسو وایي کله چې ونی ولا خلکو سره عوامو خلکو سره څه ډول چلند وکاو، یعنی خلکو څه وکول پاتې شول په خپل کورونو کې چې وصلوال طالبان راشي ول دوی سره وویني خپل کورونه پرې خودل، هغه وضعیت را ته تشریح کړئ چې څه حالت پېښ شو.
وضعیت ولایت کندوز فعلا در طالبانو شفقانه ولایت کندوز داخل شدن و بعض زخمی های مثال که از دولت بوده یا مثال یا از بین بردن و مردم بعض جایت مثال موزی جور کرده خانه مردم هست، از خانه شان بیرون کرده مردم هست، بگر بسیار وضعیت خراب است.
بله، غلام سخی خانه یوه بلا خبرم چې کداس ډیر مشخص خبری وکو، کوم ځایونه د حکومت په لاس کې دي؟
فقط دست حکومت در میدان اولی است، میدان اولی ولایت کندوز، چوک کندوز بس.
بله، ځینو چارواکو د نوم نخودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې کندوز سقوط کړی، دوی تایید کړی چې کندوز سقوط کړی. تاسو هم فکر کوئ چې کندوز مکمل د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی؟
طوال مثال میدان اوی ولایت کندوز برای ستالو نفتیده و جنگ گریان دارد باقای میدان اوی، امکان دارد اگر این جنگ مثال تا شب ادامه پیدا کنه شاید میدان اوی رو بگیره مکمل کندوز سپل کنه.
در ازیاتا مننه کوم قدرمنو اوریدون کو یو عینی شاهد غلام سخی و چه لکندوز خره لازاده رادیو سره خبری کولی. زمونگ دی عینی شاهد پخپل تلیفونی تماس که و ویل چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. البته یو دولتي مقام هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کندوز ښار یو زیاته برخه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی، خو په دې اړه راپورونه متناقض او بیلابیل دي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت چارواکي او سرچینې ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به ډیر ژر له ښاره وایستل شي او هغه سیمې چې دوی نیولی دي هغه به بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. دوی همداراز ویلی دي چې د کندوز ښار ته له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره اضافي ځواکونه استول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ګورو چې تاسو په خپلو اس ام اسونو کې څه لیکلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حاجی مخلص چې نه دی لیکلي لکوم ځای څخه دا اس ام اس لیکلي دي چې په کندوز کې د جګړې اصلي لامل د ملیشو ظلم دی. محمد فهیم ادیب میدانای په خپل سمس کې لیکي د کندوز ولایت لومړی مرستیال دی دا ځل وبخې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال دی دا ځل کندوز ولایت ته ولیږي او که ضرورت شو نو نورو ولایتونو ته دی هم ولیږي، یعنی کونړ او نورو ولایتونو ته. ګل انوار مجبور له ننګرهار ولایت څخه له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي چې زه نه غواړم په هره ولسوالۍ کې دای وایي زه غواړم چې په هره ولسوالۍ کې د پوستې واچول شي چې خدای مکړه وسلوال طالبان ټول ولایتونه ونه نیسي. عادل په خپل سمس کې لیکي تر هغه پورې حکومت فوري اقدامات نه کوي چې یوه سیمه سقوط ونه کړي. جمعگل نادلی ولسوالی څخلی کی چې حکومت په کندوز کې بیغوری وکړه او د حکومت د بیغوری لکبله کندوز سقوط کړای. قدر من اوریدونکو د کندوز د جګړې په اړه د ورستیو معلوماتو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. خو نور موضوعات هم لرو. تورستان د پناه غوښتونکو په څیره کې له ځانګړې انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي. دا څرګندونې په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو سرچینو د ازادۍ راډیو خبري هلته کړي. په همدې حال کې افغان قومي مشران او هغه ځوانان چې نه دي توانېدلي اروپا ته ځان ورسوي او بیرته هیواد ته راستانه شوي، هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتنو په ډله کې د یادو څیرو حضور تاییدوي. د انسان قاچاق وړونکي یا قاچاق بران هم اروپا ته د تلونکو مهاجرو په ډله کې 10% کسان ترهګر بولي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی پراپور کې واورئ.
اروپا ته د تلونکو تازه پناه غوښتونکو په ډله کې افغان ځوانان هم شامل دي او حضور یې نسبت بل هر وخت ته پراخ ښکاري. داسې اندېښنې موجودې دي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لیکو کې تروریستي او توندارو ډلو ته مربوط کسان هم شامل دي. د افغانستان په شمال زون کې قومي مشران له دې امله شکایت کوي چې ځوانانو ته د دولت له لوري د کاري فرصتونو نه مساعدېدل او همدارنګه دوی ته د لوړو زده کړو د زمینې نشتوالي له امله دوی مجبور شوي چې له ګواښه ډک بهرني سفرونو ته مخه کړي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مشر کریم وایي هغه ځوانان چې پخوا یې د دولت مخالف وسوالو په لیکو کې فعالیت کاوه، اوس مهال یې ډیری شمیر یې اروپایي هیوادونو ته تللي او پاتې نور یې له هم د مخالفینو سره یو ځای د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي. دای وایي چې ډیری ځوانان د کار او تحصیل د زمینې نشتوالي له امله د مرافع ژوند په هیله خپل هیواد د اروپا په مقصد پرېږدي او ګڼ شمېر نور یې د خاصې تروریستي انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي.
شاهدي هستیم بعضی از مخالفینی کې د سنگرو می جنګید
موږ د شاهدان یو. هغه ځوانان چې د مخالفینو په لیکو کې جنګېدل اوس یې چې پوښتنه کوو چیرې دی وایي چې اروپا ته تللی دي. اوس مهال له یوې خاصې انګیزې سره اروپا ته تللی دي. دوی دلته هم د یوې انګیزې په درلودلو سره جنگیدل او هلته هم لوی خاص انگیزه سره تللی دي. په شمال زون کې د آلمان هیواد سرکونسول ډاکټر اولی دیل اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په مینس کې ترهګرو ډلو ته د وابسته کسانو موجودیت په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی دیل هیله من دی تر څو دا کسان د اروپایي هیوادونو د امنیتي ادارو لخوا وپیژندل شي چې اروپا او خاصتاً آلمان ته یې له ورتګ څخه مخنیوی وشي. دا جرمن ډیپلوماټ وایي موږ حاضر یو هغه پناه غوښتونکي چې د سیاسي عواملو له امله جرمني ته راغلي وي ومنو، خو هڅه کوو هغه کسان چې نه دي پیژندل شوي او احتمالا له تروریستي ډلو سره تړاو لري مخه یې ونیول شي.
I am concerned about that and I know that it is very dangerous if we accept them for the security of our country.
که دا زموږ امنیت ومني دا لوی خطر دی. هغه کسان چې اروپا ته ځي کمیانس کې مخالفین او تورستان هم ووسی، زه فکر کوم چې د آلمان خلک د مهاجرینو راتګ مني، خو باید هڅه وکړو چې په شمیر کې ټیټوالی رامنځته شي. بنا دا مسله زموږ امنیتي ارګانونو پورې اړه لري چې دا ثابت کړي څوک د سیاسي فشار له امله راغلی او څوک تورستان پورې اړه
لري. Who just wants to take advantage of traveling to Germany.
وحید هغه ځوان دی چې اتم یاشتې د مخې هیواد د اروپا په مقصد پریښود. هغه د قاچاقي سفر په ترڅ کې د ګاللو سختیو څخه خبرې کوي. دای هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې د دولت مخالف وسلوالو ته د مربوطه کسانو شتون تاییدوي.
مخالفینو نم را زیدا شول زی اروپایي دولتو ته دونه مسافر مثلا په ډالر باندې سي بيخي به حد زیات مسافر سي خارجي دولتو ته چې وی ویني غو منطقو کې د 10000 او په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې سي اروپایي دولتو ته.
هغه وایي چې د څلور ورځو په ترڅ کې له نیمروز ولایت څخه د ایران زایدان سیمه ته رسیدل او قاچاقچیانو په یو تیبيتا موټر کې چې د لستنو ظرفیت لري له 10 تر 15 کسان سپروي. وحید په ناهیلۍ سره ویل چې قاچاق بر د لارو په ترڅ کې پر ماشومان او ښځو جنسي تیری کوي او دوی د خپل کورنۍ له نورو غړو بیلوي او په بل لارې انتقالوي. دای وایي د لارو په اوږدو کې د هغو کسانو جسدونه لیدلي دي چې موده وړاندې یې هیواد اروپا ته د رسیدو په مقصد پریښی و. افغان شنون کې په دې اند دي چې اروپا ته د توندلارو ګروپونو او ترهګریزو ډلو د کسانو لاره موندل د اروپایي هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ واردوي او همدا کسان به بنیادګرایۍ ته په اروپا کې وده ورکړي. سخیدات مهدیاری پاره وای.
طالبان که در واقع از یک اندیشه بنیادگرایی بسیار افراطی پیروی میکنه،
طالبان چه پا واقعیت سره یوه تندلار دلیتا مربوط کساندی اروپا تا لارموندل اروپا تا لوی امنیتی صدمه رسوی، شاید بلند محاله توګه نه بلکې پوګد محاله کې وکولی شي او له بل لوري د توندلارۍ ایدولوژي ته به په اروپا کې وده ورکړي او ځوانان به تحت تاثیر
قرار بدهي. فوق العاده از دید من خطرناک میتونه برای اتحادیه اروپا باشه.
خود انسان قاچاقچیان وایي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې ممکن لس سلنه یې تروریستان وي او یا هم توندلارو ګروپونو پورې تړاو ولري. علی ده هغه کس مستعار نوم دی چې په غیر قانوني توګه خلک له ترکیه څخه یونان او سربستان ته لیږدوي، هغه یې باړه وایي. دا باور شتون لري که په حقیقت سره اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې لس سلنه تورستان واوسي، بنا نسبت افغانستان ته به په اروپا کې مهاجرینو ته سخته راتلونکي انتظار باسي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تیره شپه د 15مې سپوږمۍ تندر ونیوله. لمر، ځمکه او د 15م بشپړه ځلانده میاشت د څه باندې یو ساعت لپاره په یوه لیکه کې راغلل او سپوږمۍ تندر ونیوه. په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې بشپړه میاشت او تندر نیول یا خسوف په یو وخت کې پیښیږي او د ځمکې د مدار دا کوچنی قمر داسې ښکارېده لکه د وینو په ډنډ کې چې پرېوتی وي. د خسوف دا حالت له امریکا، اروپا، افریقا، لویدیځ آسیا او ختیځ پاسیفیک سمندر څخه ولیدل شو. له فرانسې، متحدو ایالاتو او ارجنټاین څخه په اخیستل شویو تصویرونو کې تندر نیول په داسې حال کې چې له پیکه خسوف څخه بشپړ خسوف ته د پرمختګ په حال کې دا خودل شوی. د نیویارک په بروکلین سیمه کې ګڼ خلک د لوړو ودانیو په سرونو او پیادرونو کې راټول شوی وو او د خپلو ټلیفونونو په وسیله د تندر نیولې سپوږمۍ تصویرونه اخیستل. خو په ځینو نورو ښارونو او له هغې ډلې په واشنگټن کې بیا ورځو د خسوف مخه نیولې وه. په هند کې چې تیره شپه سپوږمۍ نه لیدل کېده، د خسوف د لیدو مینوالو د دې هیواد د شمال ختیځ په لرې پرتو سیمو کې د تلسکوپونو په وسیله اسمان ته کتل څو خسوف وویني. په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل و چې ځمکه د تمې خلاف د لمر او سپوږمۍ ترمنځ په یوه لیکه کې راغله او د لمر پلوشې چې په عادي حالت کې سپوږمۍ ته سپینه ځلانده رڼا ورکوي پرې نه ښودې چې د ځمکې قمر ته ورسیږي او ځکه سپوږمۍ تیره شپه د سپینې رڼا پر ځای ژیړبخونه رڼا خپروله. د متحدو ایالاتو د فضایي څیړنو د ادارې ناسا د معلوماتو له مخې له دې مخکې یو ځل په 1900 کال او بیا په 1920 کال کې پوره خسوف پیښ شوی او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به بیا دا حالت پیښ نشي. پوره میاشت هغه حالت دی چې له ځمکې سره د سپوږمۍ فاصله پر مدار د تاویدو پر مهال تر ټولو کمې اندازې ته راټیټه شي. دې حالت ته په اسلامي علومو کې حزیز وایي. د ایساویت د ځینو فرقو او له هغې ډلې د مورمن کلیسا پیروانو ویره څرګنده کړه چې ښایي دا خسوف کوم مصیبت راولي. د خسوف له کبله ویره وروسته له هغه جدي شوه چې د مورمنانو د فرقې لیکوال جولی راو مخکې پر ځمکه د یو لار مصیبتونو اټکل کړی و. خو راځئ واورو چې خسوف یا د سپوږمۍ تندر نیول د اسلامي عقایدو له نظره څه شی دي او مسلمان ته د خسوف پر مهال څه پکار دي. افغان منجم او ستوری پیژندونکی عبدالله کندهاری په دې اړه د بحث لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. کندهاری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د اسلامي علومو له نظره او په اسلامي عقایدو کې خسوف آیا کوم ضرر انسان ته پېښولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك يا نبي عربي صل على نبي الامي. ده اسلام دا قائد پرناکي او د اوید اصول پرناکي هیڅ نو واقع یا بد تصویر د خسوف یا خسوف څخه ندی انعکاس شوی.
په احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي چې د لمر تندرې په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړ شوی و، وفات یې کړی و، ابراهیم، الله دې وبخښي زموږ سره. نو خلکو داسې فکر کاوه چې د ابراهیم د وفات له موجې څخه لمر تندر نیولی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په وضاحت سره راځي چې د هیچا د تقدس یا د نحوست له وجې څخه لمر یا سپوږمۍ نه نیول کیږي.
کندهارای صاحب، ستاسو سپارښتنه مسلمانانو ته څه ده چې کله چې خصوفیا کسوف پیښیږي دوی باید څه وکړي؟ یعنی مسلمان ته څه پکار دی؟
مسلمان ته د عقیدې د برخې په اړه باندې ورته وایم چې باید صلات الکسوف یا صلات الخسوف یا د لمر تندرې لمونځ چې دوه رکعته دی، یا د سپوږمۍ تندرې لمونځ چې په اقتباس باندې د لمر تندرې په اصول د فقه کې راغلي دي، خلک یې کوي، همدا دغه شی باید وکړي، نور هیڅ اثرات نه لري. یا د قرآن یادونه چالو یا د عبادت اورم.
جناب کندارای صاحب، تاسو یې له دینی او د عقایدو له نظره فلسفه تشریح کړه، له ساينسي او علمي نظره افغانانو ته او د هیواد خلکو ته تاسو سپارښتنه ده چې څه باید وکړي؟
په فزیکي ډول سره یو شی زه ورته وایم چې د لمر تندرې او سپوږمۍ تندرې په وخت کې د خیاطۍ د کار څخه، د اشپزخانې د کار څخه، حمام ته تلل او داسې نور شیان چې د بدن مثلا ګرول یا نور دغه وي، دا چې دوی نه کوي. خصوصا امیندوار ښځې هغه ښځې چې حمل ولري، که چیرې دوی د لمر تندرې په وخت کې د بدن کومه برخه وګروي، دا په تجربه رسېدلې ده چې هغه عضوه او هغه ځای پوست یې تور وي. دا د تجربې خبره ده. تر اوسه پورې علماو داسې خاص کشف یا خاص قاطع دلیل نه دی ویلی. یو دلیل چې هغه ارجح دلیل دی، هغه داسې رانقل شوی دی چې کله د لمر تندرې په وخت کې، یعنی چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې ترمنځ واقع شي، دغه کور چې د ازون په نامه سره یادیږي چې د لمر مزیره شعاعی و ځمکې ته نه پرېږدي، نو دا د سپوږمۍ د جدارو څخه ځمکې ته راځي چې هغه شعاعی چې ایکس رې، یورې، الفا رې، بیتا رې، ګاما رې او داسې نورې رې چې ځینې پېژندل شوي دي او ځینې لا تحقیق روان دي بشر په لټه کې، د دې دي چې حقیقت موضوع پیدا کړي، نو د دغه رې په وجه باندې داسې یو عکس العمل په وجود راځي چې د انسان د بدن هغه عضو ماشوم چې پیدا کیږي هغه به تور وي. د دغه څخه پورته کوم بل نه ضرر شته نه مشکل شته. البته د لمر تندرې په وخت کې باید مستقیما لمر ته ونه ګوري، فقط د تور شیشو تر شا یا په اوبو کې، یعنی په اوبو کې څنګه په یو کاسه کې دي اوبه واچي، کاسې ته دي ګوري، د لمر عکس دي ویني. مستقیما د لمر ته د کتو اجازه نشته، حتی د ړندوالي امکان نشته.
ډیره زیاته مننه کوم کندهارای صاحب. قدر من اوریدونکو، افغان منجم یا ستوری پیژندونکی عبدالله کندهارای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کندوز پر ښار د نننۍ جګړې په اړه به هم ورستۍ معلومات در سره شریکو. حمید مومند له کابل د کندوز لمرستیال والی حمدالله دانشی سره خبرې کړې.
فعلا وضعیت از چی قرار است؟ چون راپور های نشر شد که شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر دیخی نظامی تبدیل شده. مگمی لحظه که به شما زنگ میزنم شدید جنگ جریان دارد.
و تو گفته میتونین معاون صاحب والی که کدام نقاط فعلا دو دست نیروهای دولتی است و کدام نقاط پیش طالبان تصرف کردن؟
همین سرکی که عمومی از کابل میاد، سرک پایین طالبان هستند، بالا دولت.
خب و دیجا در راپورا گفته میشه که حتی دفتر والی قندوز و قماندانی امنیه ریاست زراعت و ریاست صحت عامه تمام از اینا به دست طالبان سقوط کرده.
نه تنها شفاخانه که در اون بلا سرکه همون جا است دیگه نیست.
خب فعلا بخش اعظم شهر قندوز در دست کی است؟
پیش طالبان است.
پیش طالبان است هنوز هم و نیروهای کمکی با شما رسیده که دفاع کنند از شهر؟
نه هنوز نرسیده.
چی میگن از مرکز بر شما چی گونه اطمینان داده میشه؟
اطمینان بدن که قوا میرسه هنوز نرسیده.
از نیروهای هوایی و دیگه چیزا استفاده شده به خاطر حمایت نیروهای زمینی افغان؟
فقط دو هلیکوپتر روی کردن که امرا عملیات دارن.
د کندوز مرستیال ولی حمدالله دانشی و چیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د کندوز د روسي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. په دې خبرونه کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د نیمې شپې په وختي دریو بجو باندې پر کندوز ښار حمله وکړه. افغان چارواکي تاییدوي چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډیر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې مخکې یې نیولي وو او ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بللی او وایي په شمال کې په خاصه توګه